라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیزو بجې شوې نن سه شنبه د سلواغې یادل وینو لسمه او د فبروري 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، خبرونه د څو خبرونو په لنډیز پیلوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي اندریاس وان برانډ د نیول شوو ښځینه خبر فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي، باید ټولې نیول شوې ښځینه فعالانې خوشي کړي. تیره اونۍ دوه معترضې میرمنې زهرا محمدي او مرسل عیار په کابل کې لادراکه شوې. تیره میاشت بیا تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل او تر هغه مخکې د هرات د ښځینه و محبس مدیره عالیه عزیزي هم لادراکه شوې دي. طالبانو دا نه ده تایید کړې چې دغه ښځې دې د دوی لخوا نیول شوي او یا هم توقیف شوي وي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي له روانې پنج شنبې د درملنې په موخه جرمني ته د هغو ماشومانو د لیږد چارې پیلیږي چې هډوکي یې مات او یا هم سخت سوځېدلي وي. یوه امریکایي چارواکي ویلي د دوی یو پلاوی چې د بهرنیو چارو خزانې او سوداګرۍ وزارتونو لوړپوړي چارواکي پکې شامل دي اروپا ته رسېدلی چې د مسکو لخوا د اوکراین د اشغال په صورت کې پر اوکراین د بندیزونو احتمال وڅېړي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم واخیستل شي، رویټرز خبري اژانس ته وویل د دوی هیئت به په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او جرمني ته سفرونه وکړي او هلته به له اروپایي چارواکو سره په سیمه کې روان وضعیت هم وارزوي. او هغه کسان چې د کورونا ویروس په وړاندې واکسین شوي وي، له پرون راهیسې د پرتګال قلمرو ته د ننوتلو لپاره بل ټیسټ ته اړتیا نه لري. بلخوا هغه خلک هم چې په تیرو شپږو میاشتو کې له کووید 19 ناروغۍ رغېدلي وي، پرتګال ته د سفر لپاره بل ټیسټ ته اړتیا نه لري. دا پریکړه تیره اونۍ د صدراعظم انتونیو کوستا د حکومت لخوا وشوه. مخکینی مقررات د دسمبر میاشتې له لومړۍ نیټې نافذ وو. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا د افغانستان پر بشری وضعیت اندېښنه وښوده.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته، خو ستونزه د یوه لوی بشری بحران ده.
د جمیل پایله له اتیاو ډیرو افغانانو طبیعي پیښو کې ژوند بایللی. کابل کې له اقتصادي ستونزو سره سره آنلاین بازار غوړېدلی.
هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه خپل د ضرورت شیان، هغه که لباس وي او که سامان وي، د کور سامان وي، آنلاین خریداري وکړي.
او د امریکا یو پلاوی په اروپا کې دی چې د روسیې او اوکراین د لانجې سیاسي حل وڅېړي. د ناټو یو چارواکی وایي هر څه په دقت څاري.
که د ځواکونو استحکاماتو ته وګورئ، روسیا د اوکراین د اشغال لپاره ښایي په کافي اندازه ځواکونه ولري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګي د سر موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشری بحران په پراخېدو دی چې د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. خان دا څرګندونې له یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړې دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي د ژمي سړو په افغانستان کې د ډیرو کسانو ژوند په خطر کې اچولی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر سوی، خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سي جي ټي ان تلویزیوني شبکې سره یې کړې او پرون خپره سوه، په افغانستان کې پراخېدونکی بشري بحران د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته، خو ستونزه د یوه لوی بشري بحران ده. ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکي و. د افغانستان د بودیجې 15% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالي مرسته بنده شوه، اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بیې خورا لوړې شوي او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر آزادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لحن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختۍ دودي او دوی د نورو ادارو په مرسته تونیدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په دسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړی و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
و موریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې فرصت رامنځته شوی، خو په خبره یې بشری ناورین د دغه ټولنې وګړي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بل لورته د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي افغانستان کې د ژمي له پایله د طبیعي پیښو له کبله 4 کسان مړه شوي دي. پرون د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې یوه طبیعي پیښه وشوه چې هلته د واورې ښویېدو له کبله د مړو شمیر 15 ته ورسېد. د وروستیو ورښتونو، طوفانونو او زلزلې له کبله په ګڼو ولایتونو کې څه کم 2500 کورونه هم لږ یا ډېر ویجاړ شوي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د ژمي له پایله د طبیعي پیښو له کبله 4 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز رئیس ملا جانان سایق پرون ازادۍ راډیو ته وویل په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو طبیعي پیښو په نتیجه کې نږدې 100 کسان ټپیان شوي دي.
په ټول هیواد کې د واورو او زلزلو له امله تقریبا 45 کسان شهیدان شوي او 90 کسان زخمیان شوي او تقریبا تر 2500 پورې کورونه په مختلفو ولایتونو کې په کلي او قسمي ډول تخریب شوي دي.
پرون د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې هم د واورې د ښویېدو په پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د طالبانو چارواکي اوس د مړو شمېر 15 ښیي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د بدخشان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې هم یو تن د درنو واورو له کبله مړ شوی دی. د طالبانو حکومت وایي له ټپیانو او د مړو د کورنیو له غړو سره د دوی لخوا مالي مرسته شوې ده. په افغانستان کې زیات وخت خلک یا د وچکالۍ او یا هم د ورښتونو، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو پر مهال د مړینو له زیاتېدو او پر وخت د عاجلو مرستو د نه رسېدو له کبله شکایتونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي له روانې پنج شنبې د درملنې په موخه جرمني ته د هغو ماشومانو لیږد چارې پیلېږي چې هډوکي مات یا هم سخت سوځېدلې وي. سرې میاشتې پرون په یوه ویډیویي ابلاغه کې ویلي هغه ماشومان چې دغه ستونزې ولري د سلواغې تر دېرشمې دې کابل ته ولېږدول شي چې د جرمني د سولې کلي په نوم د ډاکترانو د ټولنې په مرسته د نورې درملنې لپاره جرمني ته ولېږل شي. سرې میاشتې په خپله ابلاغیه کې ځینې شرایط هم افغانانو ته اعلان کړي دي.
د ناروغ عمر له یو تر 11 کلونو ډیر نه وي. د ناروغ تذکره، د پلار یا خپلوان تذکره، لسخه تی رنګه عکسونه، د پاسپورت په اندازه، پته د افغاني سرې میاشتې مرکزی دفتر، افشار، سیلو.
په افغانستان کې زیات وخت د ماتو هډوکو او سخت سوځیدنې د اساسي درملنې امکانات کم وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته آنلاین پلور او پیر ښه شوی دی. د انلاین پلور ډیر پیرودونکو خزه او یا هم هغه خلک دي چې پر دوی د طالبانو لخوا د وزشو محدودیتونو او یا هم زیاتو بوختیاو له عمله نشي کولای چې په حضوري ډول یو څه واخلي. تفصیل له خپل خبري علاوه
په افغانستان کې د انلاین پیر او پلور یو شرکت مسؤلان وایي ورسیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د انلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سای وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په انلاین بڼه د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمینه برابره کړي. د ده په خبره د رستورانتونو د خوراکي او د سینګار د توکو د پلورنځیو د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکارۍ د انلاین پلور او پیر په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زموږ د لږ خدمات په مارکیټ کې مطرح خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي تاکسی ته اړتیا لري او یا پارسل ولري نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د ښاغلي صاحب خبره دوی اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې چې د طالبانو لخوا له محدودیت سره مخ دي ونشي کولای په اسانۍ بازار ته ولاړ شي د ټلیفون له لارې د توکو اخیستو ورته دا چاره ډېره اسانه کړې ده. دوه تنه کابل میشتي دیبیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي راډیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سهولتونه ډېر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه خپل د ضرورت شیان هغه که لباس وي او که سامان وي د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې دغه ډېر ښه کار کوي یعنی چې ټاکسي نه ما استفاده کړې ده په وخت راغلي دي ما کار سوی ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریز وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمي وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډې همکارۍ د دې د کار روزګار د سقوط مخه نیولې.
فعلا خوب است. دوس لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي توکي رسخوري او هغوی چې فرمایش یې کړی ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم. سړی داشته
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه ټول هموطنان نو دا خواهش کوي چې دا یو فرهنګ ته تبدل شي.
خغل زهیر زیاتوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي څو وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلیک سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلې راټوکیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم دا هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیته د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنۍ ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس هم د سپورت له ډګره د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې تمرینونه په ډیر شدت سره په قطر کې روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په وړاندې را روانو 50 اوره او شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د بنگلاديش په وړاندې د مسابقو دغه لړۍ د روانې فبروري میاشتې په 23مه پیلېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د کرکټ را روانو سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. د دې لوبډلې تمريني کمپ په قطر کې پیل شوی چې اوس هم په شدت روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په قطر کې خپل تمرینتي کمپ مخته وړي. دغه تمرینتي کمپ په بیلابیلو برخو کې پیل شوی او د دې تمرینتي کمپ مخه راتلونکو نړیوالو 50 اوریزو او 60 اوریزو لوبو ته چمتووالی دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تر روزنیز کمپ وروسته را روانه شنبه د فبروري 12مه بنگلاديش ته لاړ شي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ به د 3-5 اوره یا یو ورځنیو لوبو لومړۍ هغه د روانې فبروري میاشتې په 23مه وشي. بیا به دواړه هیوادونه دوی شلو اوره مسابقې هم وکړي چې لومړۍ به د مارچ میاشتې په 3مه وي. دا لوبې د کرکټ د 500 اوورونو را روان نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف کې شي. چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکې لوبډلې ته لس امتیاز ورکول کیږي. افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویست انډیز وروسته په لسم مقام کې دی. دې ته په پام چې په بنګلادیش کې په وروستیو کې د کرونا وایرس پېښې زیاتې شوي، د دغه هیواد کرکټ بورډ په دې اړه چې آیا د سیالیو د لیدلو لپاره به په لوبغالو کې نندارچیانو ته اجازه وي او که نه وي څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو لوړ پوړی پلاوی له بیلابیلو چارواکو سره د خبرو لپاره په اروپا کې دی چې د اوکراین د اشغال په صورت کې پر روسیې د بندیزونو پر لګولو غور وکړي. په همدې حال کې د ناټو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي چې په بالتیک حوزه او پولانډ کې ښایي د خپلو پوځیانو حضور پراخ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
یو امریکایي چارواکی وایي د دوی هیئت چې د بهرنیو چارو، خزانې او سوداګرۍ وزارتونو لوړ پوړي چارواکي پکې شامل دي، اروپا ته رسېدلی چې د مسکو لخوا د اوکراین د اشغال په صورت کې پر اوکراین د بندیزونو احتمال وڅېړي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، رویټرز خبري اجنس ته ویلي د دوی هیئت به بریتانیا، فرانسې، بلجیم او جرمني ته سفر وکړي چې له اروپایي چارواکو سره په سیمه کې روان وضعیت هم وارزوي. په همدې حال کې ناټو ویلي که روسیه تر پوځي تمریناتو وروسته خپل ځواکونه په بیلاروس کې پرېږدي، دوی به هم شایي په بالتیک حوزه او پولنډ کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر راب بویر پرون دوشنبه وویل که روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي، ناټو به هم ورته اقدام وکړي.
که د ځواکونو استحکامات ته وګورئ، روسیه د اوکراین د اشغال لپاره ښایي په کافي اندازه ځواکونه ولري، خو نه پوهیږم چې داسې څه به وشي که نه. باید په ښکاره ووایم چې نه پوهیږم ولادیمیر پوتین څه هوډ لري.
رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې روسیه خپل شاوخوا 10,000 پوځیان د پوځي تمریناتو لپاره بیلاروس ته لیږلي دي. په همدې حال کې له اونیو راهیسې د روسیې شاوخوا 100,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ خپل شاوخوا 3,000 سرتیري رومانیا او پولنډ ته ولېږل. په همدې حال کې جرمني هم داسې ارزونې پیل کړې چې په لیتوانیا کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا دفاع وزارت د جنرال کریستوفر دوناهو په مشرۍ امریکایي پوځیان پولنډ ته استولي. تورن جنرال دوناهو هغه امریکایي پوځي و چې د اگست په 13مه د کابل په هوایي ډګر کې تر ټولو وروسته الوتکې ته پورته شو، او په دې ترتیب امریکا په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږد 40 کلن پوځي ماموریت او د ځواکونو د ایستلو بهیر پای ته ورسوه. تفصیل به له صفی الله ستانکزي واورو.
د تورن جنرال کریستوفر دوناهو څیره او نوم د ګڼو افغانانو په یاد پاتې دی. د اگست 13مې شپې ناوخته د کابل له هوایي ډګره د امریکایي پوځیانو د تخلیه پر مهال تر ټولو وروستی امریکایي پوځي و چې الوتکې ته پورته شو او له افغانستانه ووت. تورن جنرال کریستوفر دوناهو د امریکا د پوځ د 2 هوایي څانګې قمندان دی. هغه وخت جنرال دوناهو تصویر چې د شپنیو کمرو په مټ اخیستل شوی و د ګڼو خلکو له تبصرو سره مخ شو. چا ترې هرکلی کاوه او چا ترې ګیلې کولې چې افغانستان یې ځان ته پرېښود. په هر حال دی اوس د امریکا د یو نوي پوځي ماموریت مشر دی. د امریکا دفاع وزارت د په مشرۍ یوه ډله امریکایي عسکر د خپلو اروپایي متحدینو د ملاتړ په هدف پولنډ ته استولي. رویټرز اجنس رپورټ ورکړی چې د امریکا د ولسمشر په امر په پولنډ او رومانیا کې 3,000 نوي عسکر ځای پر ځای کیږي او د یوې ډلې مشري به د جنرال کریستوفر دوناهو په غاړه وي. جنرال دوناهو د همدې اونۍ په پیل کې له خپلو عسکرو سره پولنډ ته رسېدلی او تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې ګڼ نور عسکر هم له امریکا ورسره یو ځای شي. امریکا وروسته له هغه پولنډ او رومانیا ته د اضافي عسکرو د استولو پرېکړه وکړه چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید اندېښنې اوج ته رسېدلي. امریکا متحده ایالاتونو هوډ ښودلی چې په اروپا کې د ناټو متحدینو د ملاتړ لپاره وروستۍ هڅې کوي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان ویلي روسیه ممکن هر وخت سبا یا ښایي څو اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو امریکا به د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره سختو ګډو هڅو ته دوام ورکړي. روسیه بیا که څه هم لسګونه زره عسکر او درانه پوځي تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي او هره ورځ پوځي مانورونه ترسره کوي، خو د لویدیځ دا تور ردوي چې په اوکراین برید کوي.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، زه په اتو بجو بیرته راستنیږم، خو د خبری مجلې په پاته څو شیبو کې له احمد تکل سره ملتیا وکړی.
له خبرونو ور اخوا
سلام. د نن سهارنۍ خبری مجلې له خبرونو ور هاخوا ټولګې ته ښه راغلاست. د دې برخې لومړی مطلب، په کندوز ولایت کې یو شمیر خلک شکایت کوي چې د مرستندویو مؤسسو لخوا شوې بشري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د مرسته کوونکو ادارو سیمه ییز کارکوونکي د سروې پر مهال دوه ګونی او توپیری چلند کوي، داسې چې خپل خپلوان د سروې په لیست کې نیسي او بې وزله خلکو ته هیڅ پام نه کوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د یو شمیر کندوز میشتو په وینا، د نظام بدلون له امله په کندوز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بې وزلي، بې وزګاري او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسېدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په ناعادلانه توګه ویشل کیږي او بې وزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاونه تا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلعزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسېږي. چاته عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو که نه؟ بایان وروګله بېږي او ربي هڅه پریمانه ښه پریمانه وروګله، هغو ته نه ده دوه دوه بوجي، درې درې بوجي کومک ورکي او غریب ته وروګله یوه بوجي نه رسېږي. اته نفره ډوډۍ خواره لرم، یو هلک دیندغه نه زوی لرم، بس خلاص. او خپل دوه کم اتیا کلو.
د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د یو بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوري ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره کومک وسي، موسسه راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عرب لرم. هغه راته ورته ووایا خو ته چې غوښکی وایا دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیازبازي دا ورکه سي، دا دې نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړي، له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي، تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. دا اوس شاه چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ روډیو ته وویل:
ستا خو ښه مهرباني ده، ته خو دا ورته وایه چې لاړ سئ کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب سه نه تخلیه کېږي، غریب نه پېژندل کېږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا درودله، دغه خبره مخته ده. او که کم سړی خبره شو شا نه درودله، دغه خبره شاته ده.
په کندوز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکاري ادارې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د خلکو دغه اداوی ردوي او وایي مرستې د سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کېږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې 1600 فامیل ته 1400 دپاره مواد ویشله. زموږ مؤسسه چې آسیو په نوم یادیږي، دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو اف پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 5500 فامیل ته بعد د 6 میاشتو دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایی مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکېږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو اداوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بې پرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تېر نظام چې سقوط کړی دی، د هغې نه په دې خوا تقریبا 1,00,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه نور سروې کړي دي چې په دا راروان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي، خو هغه شکایت د هغوی بې ځایه ده.
د یادونې وړ ده، پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي، تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
په کندوز کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د خلکو شکایتونه مو اوریدل.
ازادي راډیو لوونه تروو.
اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
ګارډین ورسپانی د هغو بیوزلو افغان ماشومانو په ژوند یو مقاله خبره کړې چې د کابل په سختو شرایطو کې په کار بوختي ویریدلی وږي او یخ وهلي. دا په کابل کې د کارګرو ماشومانو په اړه د ګارډین د مقالې عنوان دی. ګارډین د کابل په یوه لګڼې ګڼې ډک مارکیټ منډوي کې له لس کلنې ماشومې ښایستې سره خبرې کړې چې وایي که کار ونه کړي وږي به پاتې شي، ښایسته پلاستیکي کڅوړې پلوري. ګارډین لیکلي د کابل په دې مارکیټ کې هر دوکان له خوراکي توکو ډک دی، خو د ښایستې په څیر د کارګرو ماشومانو ورنۍ د هیڅ شي اخیستلو توان نه لري. د یونیسف د شمیرو له مخې پخوا د کابل په بازارونو کې شاوخوا 6000 ماشومان په کار بوخت وو، خو اوس وخت دا شمیر درې چندو ته رسیدلی. که څه هم د افغانستان یوه لویه برخه خلک له پخوا راهیسې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي، خو تېر اګست د طالبانو په بیا واکمنېدو لوږه او بېوزلي لا پسې زیاته شوه. ګارډین لیکلي د افغانستان اقتصادي سقوط د دغه هیواد خلک د لوږې له ناورین سره مخ کړل. د تېر حکومت 80% لګښتونه چې پکې بې شمېره معاشونه هم شامل وو له بهرنیو مرستو تمویلېدل. ګارډین په خبره د افغانستان د کلنیو ناخالصو تولیداتو 43% په بهرنیو مرستو ولاړه وه. ګارډین لیکي کله چې طالبان واک ته ورسېدل سمدستي د پراختیایي بودجه وځنډېده. یو شمېر ورځپاڼو هم د برېټانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز ډیوډ ریچارډز وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي لویدیز باید په افغان جګړه کې خپله ماته ومني او د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د اماراتو نېشنل ورځپاڼې د ښاغلي ریچارډز په حواله لیکلي چې لویدیز باید په خپله ماته کې لویوالی وښيي او په هغو 40 میلیونو انسانانو زړسواندي واوسي چې د طالبانو تر رژیم لاندې اوسي. جنرال ریچارډز د بی بی سي په یو پروګرام کې غږېده او دا څرګندونې یې کړې. نېشنل ورځپاڼې د ښاغلي ریچارډز په حواله چې په 2006 کال کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندانو لیکلي د طالبانو په رژیم کې ځینې داسې خلک وو چې موږ ورسره جوړ راتلی شو. د سکاتسمن ورځپاڼې هم د برېټانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز په حواله مقاله خپره کړې چې باید دا تریخ حقیقت ومنو چې طالبان اوس واک ته رسېدلي او د 40 میلیونو وګړو برخلیک یې په لاس کې دی. هغه ویلي لویدیز بالاخره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو ولې دا کار اوس نه کوي؟ سکاتسمن ورځپاڼې زیاته کړې د برېټانیا د پوځ دغه پخواني لوی درستیز داسې وخت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غږ اوچت کړی چې افغانستان له یو بشري کړکېچ سره مخ دی. اقتصاد سقوط کړی او 8 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخ دي چې پکې 1 میلیون ماشومان هم شامل دي. څام د طالبانو له واکمنې شاوخوا 6 میاشتې وتلي، خو لا د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې دې حالت له افغانستان سره ګڼې راکړې ورکړې او مرستې ځنډولي. په هر صورت په دې وروستیو کې د امریکا خزانې وزارت بیا لږ نرمښت ښودلی او نادولتي مؤسسو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ته پیسې استولی شي.
تاسو لا پیغامونو
زه د پکتیانا سید عمر خبرې کوم. د مایبین بشرا خو ډیر په بد حالات کې دي. څو وره ولایت مقام ته لاړه مریضه مې ورکه مجیرن ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستې چې زنګ وایو مونږ ته کا نور مرستې نه رسره کیږي یا مونږ ته د خپل حق حقوق راکې. مونږ چا ته سر وش کوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکې. مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو، هیڅ مونږ د غم خور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوي.
وروره په لغمان کې راغلی برخونو ډېر زیات کمبوت راغلی. غواړم چې امارات اسلامي مشران واوري دا ما پیغام او دا برخونه مې ته یو کړي. سبای ته مانګه وخت وروره برق لاړ شي، مسلمانان ځان ته وایي به دا مانګه وخت خو برق خوري.
السلام علیکم، زما دغه پیغام د ازادۍ او رادیو ته دی. زه جمعه خان د منګان د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ یم، د منګان د کلي یم، 2000 کور یم، 1500 نفر نفوس یم. زه اوس سړک ډېر اړتیا لرم. په کلینیک ته وروره مثلا مور اوبه لرو، اوبه تشې د انسانانو ګټه د مرګ سره مخ دي چې زموږ دا اوبه راته تصفیه کړي. زما دغه د طالبانو مثلا اسلامي امارات دغه غوښتنه ده چې زموږ خواته مثلا یو کتنه وکړي.
السلام علیکم، زه عبد الله حکمت هلمند ولایت ګرنسیل ولسوالۍ نه سایسته راځم. اسلامي امارت مې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د کلدارو جدي مخنیوی وکړي. په ټول افغانستان کې کلدارو کتن بند شي او ټول دغه کوکې باید افغاني اوسي. ولې شم به د افغاني اوسوشي چې هم د کوکې به یې رښتیا کړي. اسلامي امارت محترم مشرانو مې هیله ده چې جدي توجه دې ته وکړي. زه هم اوسم اسلامي امارت خو مننه کوم چې په دې اړه اقدامات کړي دي. ځینو سیمو کې بندي کړي دي کلدارې افغاني راکړه ورکړه زیات شوې ده تر پخوا. هم د نور هم ډېر توجه وکړي او نور هم کار وکړي. په څو کلدار په جدي توګه منع افغاني ټول افغانستان کې د کوټ په افغاني وي بیا به زموږ ستاسو اقتصاد هم وتر شي. السلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د دې خبرونه مطالب هم دومره و قدر منوریدونکو ز احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته را بولم.